السلام علیکم په افغانستان کې سهار اته بجې شوې وي بلې خبرونه ته موزون ریاست نوري هرکلی کوم په نیمروز ولایت کې د افغانستان او ایران په پوله کې د ایراني پوله ساتو او ځایي طالبانو ترمنځ تېرې ورځ نښته شوې د ماشومانو د ملاتړ نړیواله یوه نړیواله مؤسسه خبرداری ورکوي چې دا ژمی به سلګونو زره افغان ماشومانو ته خورا وژونکی او له کړاوونو ډک وي. ملګرو ملتونو بیا ویلي د افغانستان کورني ناخالص عواید به تر یو کال پورې په سلو کې شل کم شي. ولې افغانستان له دغسې یو اقتصادي حالت سره مخامخ شوی؟
هغه اقتصاد چې په میراث پاتې شوی دی موږ ته دا یو مصنوعي اقتصاد و.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو د یو په نظر اخیستی د افغانستان بریښنا شرکت مسؤولین وایي ډیری پوروړي د پخواني حکومت چارواکي سیاسون او عام افغانان دي.
د دوی د پورونو د نه ادا کولو له امله اوس بریښنا شرکت پورونه تقریبا 24 میلیارد افغانیو ته رسیږي.
د حقوقي او جزایي دعواګانو لرونکو ښځو یو شمېر مدافع وکیلان او څارنوالان وایي ماکلین عدالت ته لاسرسی نه لري.
طالبانو لوري چې مثلا ولي کې کوم کسان ګمرو شوی حقوق هم متخصص او مسلکی کسان نه دي.
د غراز د خزو لپاره د ازادي رادیو نیمنړی خبرونه د خبرونه په دوهم نیمه کې له بل د اساسي او بشري حقوقو سره یو ځای در تخبرو. کولم ری خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د ټولو ولایتونو د امنیې قمندانانو لپاره به ویندویان وګماري. د ناتو د پوځي تړون ملکي مشر وایي ناتو په افغانستان کې ځکه د کړکېچ قرباني شو چې د نړیوالې ټولنې له سخت دریځو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. ملګري ملتونه وایي د کورونا وبا له خپرېدو سره د لاتینې امریکا او کارابین سیمې میلیونونه وګړي د لوږې زغملو ته اړ شوي دي. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي چې د نیمروز ولایت په کنګ ولسوالۍ کې د ایراني او طالب پوله ساتو ترمنځ پرونۍ نښته له څو ساعتونو وروسته درېدلې ده. د طالبانو د حکومت دوو ویندویانو احمد وسیق او بلال کریمي تېره شپه ناوخته په جلا پیغامونو کې ویلي چې نښتې پای ته رسېدلې او د پېښېدو د علت په اړه یې لا څه نشي ویلی. د ایران تسنیم خبری آژانس ویلي چې نښته وروسته له دې پیل شو چې یو شمېر ایراني کروندګر له هغو دیوالونو واوښتل چې ایران د قاچاق برو د مخنیوي لپاره جوړ کړي او طالبانو فکر وکړ چې د دوی پر پوله انتیری شوی دی. د سیمې اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
مسافر ایرانیان وویشتلی دي پر دو باندې جنګ سوی دی. دا جنګ شروع دی.
د بلې خوا په کابل کې د ایران سفارت په خپل ټویټر پاڼه د خپل هیواد بهرنیو چارو وزارت د ویندوی سعید خطیب زاده په قول لیکلی چې د دواړو خواوو د پوله میشتو ترمنځ اختلاف پر یو بل د ډزو سبب شو خو د دواړو هیوادونو د پوله ساتو په همغږۍ جنجال پای ته ورسید. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د ټولو ولایتونو د امنیې قمندانانو لپاره به ویندویان وګماري. ډیری خبریالان شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره د بیان ازادي محدوده شوې او طالب چارواکي د موضوعاتو په اړه معلومات نه ورکوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی سعید خوستی پرون د ژورنالیستانو د خپلواک انجمن ملي کنفرانس ته وویل د دوی حکومت د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیت ته ژمن دی او ژر به د ولایتونو امنیې قمندانانو ته ویندویان وګمارل شي چې له خبریالانو سره پر وخت معلومات شریک کړي. د ښاغلي خوستی په وینا حاضر دمه د اتو ولایتونو امنیې قمندانۍ ویندویان لري. د ناتو د پوځي تړون ملکي مشر وایي ناتو په افغانستان کې ذکر کړکېچ قرباني شو چې نړیوالې ټولنې له سخت دریځو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون چهارشنبه د لاتویا په پلازمېنه ریګا کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل دا لوی هدف لا سخت ثابت شو نو موږ باید یقیني کړو چې زموږ د هدف کچه ریالیستیک وي.
اناس وی لوک بک ات د لسنز فرام افغانستان.
اوس چې شاته له افغانستان څخه درسونو ته ګورو باید له تروریزم سره د مبارزې او د خپلو شریکانو د ظرفیت لوړولو لپاره خپلې هڅې جاري وساتو. ناتو په 2003 میلادي کال په افغانستان کې د نړیوال امنیت ساتونکي ځواک مشري په غاړه واخیسته. دې ځواک د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزلو کې مرسته وکړه. ستولتنبرګ وویل افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالو له کلونو ملاتړ سره سره د فساد، کمزوري، مشرتابه او پر خپلو پښو د نه درېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ شو. د په عین حال کې وویل چې په راتلونکي کې ناتو باید دا یقیني کړي چې د روزنې هڅې د دې لپاره وي چې ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي. ناتو له افغانستان د خلکو د ایستلو پر عملیاتو د خبرو په ترڅ کې په دې ټینګار وکړ چې باید د تړون د غړو هیوادونو د بیړنۍ تخلیه د عملیاتو ظرفیتونه لوړ شي. د ناتو د بندنیو چارو وزیرانو پرون چهارشنبه د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د افغانستان له 3 کلن ماموریت پر اخیستو درسونو هم خبرې وکړې. ناتو 2 کاله وروسته له دې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو رژیم وپرځاوه په افغانستان کې ماموریت پیل کړ. د هند بهرنیو چارو مرستیال وزیر هارش وردان شرینګلا پرون چهارشنبه د افغانستان د کرکټ په اړه د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي توماس نیکالسن سره خبرې وکړې. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی ارندام باکچی وویل دواړو خواوو موافقه وکړه چې د هند او اروپایي اتحادیې ترمنځ د افغانستان په اړه همغږي دوام وکړي. له بلې خوا د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار معید یوسف د افغانستان پر حالاتو د خبرو لپاره موسکو ته تللی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د تیز باولنګ روزونکي شاون تیت له خپلې دندې استعفا وکړه. تیت چې پخوا د استرالیا د ملي لوبډلې لوبغاړی و پرون یوه ورځ وروسته له دې استعفا اعلان کړه چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سر روزونکي لینس کلینسر وویل چې د ډسمبر په پای کې د قرارداد له بشپړېدو وروسته نه غواړي چې له دې ټیم سره د روزونکي په توګه کار ته دوام ورکړي. تیت د روان 2021 کال په اګست کې د افغانستان د کرکټ بورډ له لورې د 5 میاشتو لپاره ګمارل شوی و. ملګری ملتونه وایي د کورونا وبا له خپرېدو سره د لاتینې امریکا او کارابین سیمې میلیونونه وګړي د لوږې زغملو ته اړ شوي دي. د خوراکي امنیت او خوړو په اړه د ملګرو ملتونو له راپور سره سم یوازې په یوه کال کې یعنی له 2019 څخه تر 2020 پورې د هغو کسانو شمېر چې په دې سیمه کې له لوږې سره مخامخ دي په سلو کې 10 زیات شوی دی. په همدې منځ کې کورونا وبا پر دې سربېره چې د 10 شمېر انسانانو ژوند له روغتیايي پلوه له خطر سره مخامخوي د سیمې پر اقتصاد هم ناوړه اغېز کړی دی. کورونا په ډېرو سیمو کې د وړو کاروبارونو د بندېدو سبب شوی دی. په لاتین امریکا کې ګواتیمالا او وینزویلا تر ټولو ډېر زیانمن شوي هیوادونه دي. خبرونه مو لازم دی لرو او اوریدل د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په امرسته وړاندې کوم. راځو خبرونه لومړی موضوع ته. له نیمروز ولایت څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې د افغانستان او ایران په پوله کې د ایراني پولیساتو او ځایي طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. په سیمه کې طالب ځواکونه وایي د ایران 3 پوستې نیولي خو د ایران سپه پاسداران ته نږدې خبري آژانس دا اداره دوي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ژر به دا ستونزه حل شي. نور د اسمت سروان په راپور کې.
ایرانی پولیساتو او طالبانو پرون د نیمروز ولایت اړوند د 2 هیوادونو په پوله کې نښته وکړه. د طالبانو د حکومت سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نمونه واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل. پرون د مازیګر په 15 بجې طالبانو او ایرانی پولیساتو پر یو بل ډزې وکړې. په کانګولس والی کې د طالبانو 2 پولیساتو پرون په داسې مهال چې لا د دواړو خواوو ترمنځ پر یو بل ډزې روانې وې وویل
جنگ شروع دی. په جنگ کې یوازې بسنور د ایرانیانو جنگ دی سره بلا دواګانې کوي سره خیر سره
ایرانیانو خو وختي خپل توپونه دلته مر سره وړي نو مرګور باندې ټکان کړو دیم څو ټکان تر کړې وره د پوستیت توپونه وبانونه کش کړو انشاء الله مرګور جواب ورکړي وسم ټکان کوي.
طالب سرچینه همداراز وایي چې طالبانو د نیمروز ولایت له مرکز زرنج څخه کنګ ولسوالۍ ته کومکي ځواک استولی دی. په سیمه کې یو بل طالب ازادي راډیو ته وویل چې د بالاسیا او دوست محمد په نوم 2 پوستې له ایرانیانو څخه نیولې دي.
درې پاسګاوې یې نیولې دي. عثمان مبارک چې درې پاسګاوې نیولې درې دانې.
د ایران تسنیم خبري آژانس د طالبانو له لوري د ایراني پوستو د نیولو ادعا ردوي او وایي چې د نشته نیمروز ولایت ته نشته. د شغالک په سیمه کې د دواړو خواوو د پولیساتو ترمنځ د سوې تفاهم په نتیجه کې شوې ده. خو یو ځایي اوسیدونکی چې هغه هم نه غواړي نوم یې یاد شي بیا بل څه وایي.
پر مسافر باندې جنگ شروع شو. مسافر مرسي سمانماتي
مسافر ایرانیان وشتلید.
تسلیم وای نشته هغه محل پیل شو چې یو شمیر ایرانی کروندګر له هغو دیوالونو واوښتل چې ایران د مخدرو موادو د قاچاق برو د مخنیوي لپاره په پوله کې جوړ کړي، خو طالبانو فکر وکړ چې د دوی پر پوله تیری شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي چې له ایران سره د دې ستونزې د حل کولو هڅه کوي.
ممکن هلته په محلي سطح باندې یو کوچنۍ ستونزه له ایراني سرحدي ځواکونو سره پېښه سوې، موږ یې د کنټرول په هڅه کې یو او انشاءالله بېرته به صادق کېږي. او دا داسې یو څه نه دي چې په لوړه سطح دې وي یا د مرکزونو سره د جریان کې سوې وي، موږ به زر کنټرول کوو او نوې پروسې داسې ستونزه پېښه سي.
په هغو تصویرونو او ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي، طالبان له درنو او سپکو وسلو څخه د کار اخیستو په حال کې لیدل کېږي. تسنیم ادا کوي چې لوبړی ډزې طالبانو پیل کړي، خو طالبان بیا وایي چې لوبړی ایرانیانو ډزې وکړي.
الحمدلله د ښځو حقوق خو امارت ورکړله، د ښځو عفت یې خوندي کوي، عزت یې خوندي کوي، ابرو یې ور خوندي کړله.
د طالبانو د حکومت د مشر خبرې څومره حقیقت لري؟
لطفا دنیا از اطلاع داشته باشه، اینا اگر ما بیرون نشدیم ما رو با جبر مجبور کردن داخل خانه ساکت
کنیم. ښځې ولی اعتراضونو ته دوام ورکوي؟ موږ به د دې اونۍ په نور بس د خپرونه کې دا مسأله مطرح کړو. ل آزادی رادیو څخه د پنځ شنبې په ورځ پر 12:00 بجې.
آزادی رادیو اوریم. د ماشومان د ملاتړ ونړیواله ماسته خبر درې ورکوي چې دا ژمی به سلګونو زره افغان ماشومان ته خورا وژونکي او له کړاوونو ډک وي. سیف د چلډرن د هغو لکونو افغان ماشومان په اړه ژوره اندېښنه لري چې سرپناه نه لري او په موقتي خیمو کې اوسي. نور له اسمت سرمن څخه.
د ماشومانو مرستندوی ټولنه سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې نشته اته لکه ماشومان په داسې حال کې لږ می سره مخامخ دي چې سم سرپناه نه لري. د سیف د چلډرن د شنون کو په وینا د ملګرو ملتو له لوري له شوي سروي سره سم شاوخوا 1,000,000 او شپږ لکه افغانان په موقتي خیمو کې اوسي چې عموما پلاستیکي دي او د باران، واوري او منفي صفر درجه هوا په وړاندې پکې ژوند نشي کېدی. پر دې سربیره 8,000,000 او شپږ لکه افغان ماشومان په داسې کورنیو کې اوسي چې کافي کمپلې یا بړستنې نه لري او 3,000,000 نور ماشومان د تودولو کافي وسایل نه لري. د طالبانو له وخت رسیدو او د نړیوالو د مرستو له کمیدو وروسته د افغانانو اقتصادي وضعیت تریخ شوی دی. د ډیرو کورنیو نفقه برابرون کې وایي چې طالبان معاش نه ورکوي، ډیر نور بیروزګاره شوي او څوک چې په آزاد بازار کې کار کوي وایي چې کاروبار یې د پخوا په شان خوندن نه لري. د مریم رسولی په نوم د کابل یو اوسیدونکی وایي
قیمتو بسیار زیات بلند است و ما خودم
بای ډیر لوړ دی. زه په خپل د دولت مامور وم، اوس وزګارم، پر کور ناستم، نه تنخواسته نه بل څه. میړه مې هم ناروغ دی، خدای دې لري کورنۍ مو اته تانه ده چې هر یو خوراک او جامې غواړي.
هر څه هم خوراک او پوشاک ورداره.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې فرید نومیشي او زاړه وسایل پلوري وایي خلک له مجبوریت د خپل کور وسایل پلوري.
مردم نو نه دره مجبور است کړه،
خلک ډوډۍ نه لري، مجبور دي چې د کور وسایل وپلوري او اوړه پرې رانیسي. ګنی هر څوک د ځان ته ودولو لپاره بخاری ته اړتیا لري.
مې بخاری ضرورت دره.
سیف د چلډرن وایي ل دې کابل چې د خوراکي موادو به لوړې شوي او ځینې کورنۍ درانی ولو وسنه لري، لمخ کله د یو شمیر ماشومانو د لوژې راپورونه ورکړل شوي او ویل کیږي چې 15,000,000 کوچنیان له مطلق لوژې یا کاخته یو ګام شاته دي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن سیمه ایز رئیس توماس هاولز وایي افغانستان په خپل ثبت کړي تاریخ کې تر ټولو بدل وشه تجربه کوي. دا ژمی به میلیونونه ماشومان سړې شپې په تش نه سبا کوي. للوژې د ماشومانو د مړینو بوشدونکي خبرونه باید زموږ ټولو د خجالت سبب شي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تودوخې درجه -12 ته ټیټی شي.
دغه راز ملګري ملتونه وایي د افغانستان کورنۍ ناخالص عواید به تر یو کال پورې په 30% کم شي. دغه اټکل د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو این ډی پی پرون د افغانستان د اقتصادي لرلید په اړه په یو نوي راپور کې کړی او په افغانستان کې واقع د طالبانو له رسیدو وروسته د نړیوالو مرستو بندیدل د دې هیواد لپاره یو بې ساری مالي ټکان بللی دی. د افغانستان اقتصاد چې څو لسیزې جګړو او وچکالۍ ځپلی په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو د مالي مرستو په زور په پښو درېدلی و، خو له کله چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه له دې هېواده ووتل او طالبان په اګست میاشت کې بیا واک ته ورسېدل، د نړیوالو مرستو بندېدو دغه اقتصاد له سقوط سره مخامخ کړی دی. یو این ډی پی په نوي راپور کې دغه راز ویلي چې د افغانستان اقتصاد به د یو کال په موده کې 40% له رکود سره مخامخ شي او ورپسې کلونو کې به اندازه 30% ته ورسیږي. د راپور له مخې په تیر حکومت کې د افغانستان کورنی ناخالص عواید په 30% پر بهرنیو مرستو ولاړ وو او د حکومت د بودیجې 80% هم له دغو بهرنیو مرستو تمویلېده. په دې اړه مې د اقتصادي چارو له پوه ازرخ شافیزي سره مرکه کړې. په پیل کې نوموړی په دې اړه چې کورنی ناخالص عواید څه ته وایي،
ملي داخلي عواید جی ڈی پی ده چې د ټول تولیدات دی او هیواد او هغه پیسې چې د غیر خرمست کیږي دا ټول سنجول کیږي او دا جی ڈی پی ده. صنعتي تولید، خدمات او پاین زمان کې کرنه، مالداری، ټول اړخونه د اقتصاد چې عواید زیږوي دا ټول سر ټول کوي دا جی ڈی پی دی، یا عواید ناخالص ملي داخلی.
یو این ڈی پی په دغه نوی راپور کې د افغانستان د اقتصادي لرلید په اړه خبر کړی دی. تاسو سره موافق یاست چې د افغانستان ملي ناخالص عواید به په یو کال کې مالی کال کې 40% کم شي؟
دا دقیق ویلی نشو چون احصایه په افغانستان کې په عمومي توګه د اعتبار وړ نه دی، اما دا اټکل کولی شو چې ډیر زیات کمیږي په دې خاطر چې هغه اقتصاد چې په میراث پاتې شوی دی موږ ته دا یو مصنوعي اقتصاد و، د دې پر ځای چې د مرستو پر بنسټ په افغانستان کې برېښنا تولید شي دوی مزي تمدید کړل د بندرونو څخه چې موږ تاجکستان او د ازبکستان برېښنا راوړو افغانستان ته، د ترکمنستان او ایران او پاکستان. حال دا چې افغانستان په خپله یو ډېر شتمن منبع د تولید د هایدرو پاور یا د اوبو برېښنا دی، نو په همدغه $2 میلیارد چې په هغه باندې مصرف شو په دغه مزو کې دا لینونه چې راته دا ولتاژ بلند لینونه چار وخت دا پرځول کیږي، هم د دغه پر ځای په اوسنۍ بیندلی ریټ کې مونږ کولی شول چې 1000 میگاوات برېښنا دننه په افغانستان کې تولید کو او دا لوکلایز کو یا په هر محل کې تولید کو تر څو دې ته ضرورت نه وي چې موږ ډېر پیسې په مزو باندې ولګو. بدخشان لپاره په بدخشان کې، کونړ لپاره په کونړ کې، او د مشرقي سیمې ته په همدغه کونړ باندې کافي وو. او په دې زمان کې زموږ معدن استخراج نه شو، زموږ صنایع واقعي ایجاد نه شو. یو مصنوعي اقتصاد چې په بینلي مرستو باندې وړال اقتصاد وو او د خارجانو وتلو سره دا وغورځېده.
دغه چې تاسو ویلې 80% د افغانستان د تیر حکومت بودیجه له بهرنیو مالی مرستو تمویلېده، د دې اټکل کېده چې کچېرې دا حکومت ړنګېږي دغسې یو اقتصادي وضعیت به رامنځته کېږي، کچېرې نړیوالو مرستې نه وای بندې کړي آیا موږ به د یو بل ډول وضعیت شاهدو؟
که دا بدلون نه وای راغلی هم او کچېرې دا مرستې $1 میلیارد چې کم شو په دا تېرې چې پخوانی حکومت غوښتل چې انتخابات وکړي او په انتخابات کې بیا جال شو دا کارونه شو، امریکایان $1 بلیون خپل د مرستو څخه یې کم کړل $1 میلیارد. په هغه $1 میلیارد کې زموږ اقتصاد وغورځېد، مثلا ډالر 55 روپۍ وو راغی ورسېدل 80 ته، او فقر کچه شوله، انکشافي بودجې زموږ لاند شوله. نو په دې خاطر باندې دا یو مصنوعي اقتصاد وو چې د خارجي مرستو سره تړلی وو. کله چې مرستې زیاتېدلې د اقتصاد ډېر رونق درلودل، کله چې دا مرستې کمې شولې بیا اقتصاد په تب درېدل. یعنی یو ملي متعارف پر ملي عوایدو باندې ولاړ اقتصاد نه و.
بله، دغه اوس چې اټکل شوی چې 40% ملي ناخالص عواید به کم شي، یو عادي افغان لپاره به فکر کوي چې اقتصادي وضعیت له دې هم بدتر شي؟
یو شی تاسو ته ځارت کوم چې د عادي افغانان خو پرته له دې تباه دي او برباد دي. په دې چې دا اټکل همدغه یون ډی پی ویلي دي چې کچېرې بیرنی مرستې نه شي 90% د خلک په 2020 کې تر فقر لاندې راځي. یعنی تر دې څخه ناورین نشته دی چې په یو هیواد کې خالي 3% متوسط او لوړ طبقه دي، او ونوی فیصد نور ټول فقیران او غریبان او بیچارهګان وسی. نو دا خو ډیر مستقیم اغیزه لري. اوسنۍ زموږ حالات هم چې دا ډیر فیصد کم ځینې نشي هم چندان اقتصاد نه دی، داسې اقتصاد نه دی چې په هغه کې کار شتون ولري. مثلا تر څلوېښت فیصد د مساعد کار ته خلک وزګار دي رسمي، اما که چیرې موږ د موقتي کارونه چې مثلا په کرنه کې راځي تخم شیندي، بیا نه میاشت وروسته بیا راځي او هغه حاصل راټولوي، نو اته میاشت پکې بېګاهي ده. دا په کار کې دوی حسابوي. که دغسې ریښتینی کار ساعت حساب شي، اتیا فیصد د خلک د افغانستان وزګار دي، یا موقتي کار لري یا هیڅ کار نه لري یا موسمي کار لري.
اقتصاد پو از رخش حافظی و نموڑی وی در افغانستان اقتصاد مصنوعی او در بحرانی و رستو بانده ولارو او پا در خلق پتی رو شلو کلونو که در کورنوی و آواید و تا در پرختی آور کولو پا برخی که البته در پا وینا مهم بنسطیز تا سات لکه در بریخنا در تولید پروژه عملی نشوی در افغانستان در التیا ورد اتیا سلنه بریخنا هم لبهر وارده وی. د افغانستان بریښنا شرکت مسولینو پر نوویل ډیری پوره وړي د پخواني حکومت چارواکي سیاسیون او عام افغانان دي. ان چارواکو وویل چې د پور په اوس وخت کې دغه پور شپږ میلیارد ډالر دی. نور په دې راپور کې
د بریښنا د لګښت له درکه د افغانستان د بریښنا شرکت شپږ میلیارد افغانۍ پور وای. ډیری پوره وړي د پخواني دولت چارواکي سیاسیون عام پیرودونکي او صنعتي فابریکې دي. د برېښنا شرکت مسؤلینو د چهارشنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې یو شمېر قومي مشرانو او سیاسي رهبرانو په تیرو شلو کلونو کې آن یو ځل هم د برېښنا لګښت نه دی پرې کړی. د دې شرکت سوداګریز رئیس عبدالرحمن رحماني که څه هم د کوم ځانګړي کس نوم وانخیست، خو ویل چې که وضعیت دغسې دوام وکړي نو ستونزې به لا زیاتې شي.
چې د دوی د پورونو د نه ادا کولو له امله اوس برېښنا شرکت پورونه تقریبا 24 میلیارد افغانیو ته رسېږي، او که دا حالات دوام ومومي نو لرې به نه وي چې د افغانستان برېښنا شرکت به د صادرونکو هېوادونو د پیسو په ورکړه کې پاتې راځي، او که خدای مکړه برېښنا پرې کېږي نو لامل به یې همدا تیرې دورې پورونه وي.
د دې شرکت مسؤلین وایي د برېښنا پورولو ته یو میاشت وخت ورکړل شوی. که په دې موده کې خپل پورونه ادا نه کړي په کور دننه یې جایدادونه مصادره کېږي. په همدې حال کې د برېښنا شرکت ویان حکمت الله نورزی ازادي راډیو ته وویل چې په تېره یوه میاشت کې ځینو پوروړو خپل پورونه ادا کړي او یو شمېر نورو د خپلو پورونو د ادا کولو ژمنې کړې دي،
او که چیرې دوی خپل د برېښنا پیسې د یوې میاشتې په اوږدو کې تحویل نه کړي نو موږ د دوی سره قانوني چلند کوو او دوی به څارنوالۍ قضا او څارنوالۍ ته معرفي کوو، او کوم طرز العمل باندې چې موږ کار شروع کړی دی چې د هغه د روی څخه به چې د ریاست الوزرا د تایید څخه وروسته د هغه سره دغه د روی چې کوم عکس العمل د دوی د جایدادونو یا د دوی د قرضې د وصولولو په تړاو کېږي هغه به عملي کوو. د هغه په صورت کې به دوی هیڅ ډول د شکایت حق ونه لري.
د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د دې شرکت لوی پوره وړي چې اوس مهال له افغانستانه بیرون دي، باید د یو لارښود پر بنسټ چې د برېښنا شرکت له لوري ورکول کېږي باید خپل پورونه پرې کړي. د دې بیلګې په ډول د هرات د پخواني والي اسماعیل خان نوم اخلي چې اوس مهال له هېواده بهر دی، خو د په وینا چې د برېښنا پورونه یې خلاص کړي دي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي که پورونه یې ادا شي نو دوی به دا پیسې د برېښنا صادرونکو هېوادونو ته ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمپتش ځانګړي ادارې سیګار په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د مرکزي اسیا هغو هیوادونو ته چې افغانستان ته برېښنا ورکوي پیسې نه دي ورکړي، او دغه هیوادونه کولی شي چې د قرارداد له مخې افغانستان ته د برېښنا جریان قطع کړي. اوسمهال افغانستان له 80 تر 80 سلنه د اړتیا وړ برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران واردوي، او له 60 تر 30 سلنه نوره له خپلو داخلي سرچینو برابروي. دا هیواد په کلنی ډول له خپلو ګاونډیو هیوادونو له 280 تر 300 میلیونه ډالرو په لګښت برېښنا پیری.
ازادي رادیو اورید سهار 8 بجې او 15 دقیقې کېدونکو دي. په کونړ کې په تیرو جګړو کې معلول شوي کسان وایي چې په تیر حکومت کې ورته د میاشتې یو اندازه افغانۍ ورکول کېدې چې پرې ګزاره یې کېدله، خو اوس دغه مرسته پرې بنده شوې ده او له امله یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
پنځوس کلن شاهزاده نبینا د مین چاودنه کې خپلې دواړه سترګې او یوه پخه بایللې ده. ورته لس کسیزه کورنۍ ور په غاړه ده. خپله هیڅ نشي کولی. وایي پخوا یې د حکومت په معاش ګزاره کوله، خو له کومې ورځې چې یې د معلولیت معاش بند شوی ستونزې زیاتې شوې دي.
چې تېر رژیم موږ ته پیسې راکولې او په کار کې شپېته زره روپۍ یو څه چاره پر زموږ کېدله. دغه څوک چې درې څلوېښت کالو د ناخوالو نه رافاتې دي، معلولین دي او کو شهیدان دي، نه دا چې دیو ته بچیان ور په غاړه دي او اوس شپې ورځې په معلولیت کې تېروي. نو دولت مور و پلار دی، دولت غني دی او انشاءالله موږ په دې لیو چې موږ ته به اسلامي امارت زموږ شهیدان او معلولین د افغانستان ته به حق ورکوي او بودیجه به ورته بېلوي.
دا یوازې شاهزاده نابینا نه دی چې جګړې ترې دوه سترګې او یوه پخه اخیستې، بلکې د هغه په څیر په زرګونو نور افغانان شته چې جنگونو او بمونو له خوږو اندامونو بې برخې کړي دي. پنځه څلوېښت کلن دین محمد یو لاس او یوه پخه په جنگ کې بایللې ده. نن سبا د ژوند سختې ګالي. وایي
چې یو روغ سړي ته یو پامل ور په غاړه وي، څونه په مشکل سره اخته وي، او یو معلول چې یوه خپې نه وي، یوه سترګې نه وي، لاس یې نه وي، پخې نه وي، څونه مشکلاتو باندې هغه دلته ژوند تېروي. د یو معلول د ژوند نه که تاسو خبر شئ، بیا تاسو به
په کونړ کې د معلولینو اتحادیې مسؤلین وایي په یاد ولایت کې نږدې اوس زره معلولین شتون لري چې پخوا به هر یو ته د معلولیت په اندازه کلنی معاش ورکول کېده، خو اوس ترې بې برخې شوي دي. په کونړ کې طالب چارواکي وایي ټولو معلولینو ته به یې معاشونه ورکوي او هیڅوک به ترې بې برخې نه پاتې کېږي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور ریاست لپاره د طالبانو رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
ټول څومره معیوبین چې دي دا غو به دوباره نمونه به لیکل کیږي، د کوم چې لیکل شوی دا غو به کتنه کیږي. ټول مسولین په ټولو ولایتو کې موظف شوی دي چې دا غو ډیر زر تر زره لیدنه وکړي، دا غي لیستونه برابر کړي، کتنه په دې خاطر وکړي چې واقعي غي دغه مشکل لري یا روغ سړی خو چا معیوب نه دی لیکلی. معیوبین مطمئن اوسېږي چې څه حقوق مخکې هغې ته میلاوي ده، هغه به ورته انشاءالله اوس هم میلاویږي.
په کونړ کې په داسې حال کې د جګړې معلولین د ماشونو بندېدو او ستونزو زیاتېدو خبره کوي چې د هیواد په هر برخه کې جګړو په زرګونو کسان معلول کړي او ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي دي. دوی ته د کورنیو نفقه ګټل هم ور په غاړه دي. اوس چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی او د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوي، نو بډای افغانانو، خیریه ټولنو او مرستندویانو ته پکار دي چې د نورو اړو افغانانو ترڅنګ د معلولو او مجبورو کسانو لاسنیوی وکړي.
ستاسو له پیغامونو
رادیو لا مجاهد صافي دې زما پیغام ورسېږي. ورته یو خدغه سلاوی له جاترافوس قدر ټول لیکه د مجاهدین د شارو ته کې ټکان کوي، بیا ځای مرمۍ ولي ورته دا خو د ملت سره د شهیدانو د وینو سره خیانت پر وازه کې پسو مرمۍ ولي. بل دغه سلاوی چې خرید پروخ کیږي چې هاوري او قبلوي نه تمام بنا کې په اطراف کې سلاو خرید پروخ روانې ټول سلاوی مې په دې پاکستان باندې وسپارلې په لږ پیسو باندې د ملت سره او د شهیدانو د وینو سره نتیشه داخله کې دا بند کې ورته پلازه خدای پلازه پر زم د سره شس مجاهد مولوی صاحب خالص تجبی او غړی و ما دا خدای شند د سره شس مرشد روسانو په وخت کې جنگ دې کوم دا شی په سلاوی د باز کومدانان لکنن چې خرته ولې د پاکستان ته وړي دی به خو ډیر تر وړي سلاوی ورته په دې خلک باندې فروخته بند کړه، مرمۍ دا ټکان په ودو کې بند کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
هغه پیغام دی وره چې په کور کې نارینه خو بلای څوک چې د افغانستان یتیمانو شهیدانو کلیانې څوک چې دا پیغام ما ټولو ته باید ورسوي وره چې دا موږ څوک خو له دې سره څه علاج.
السلام علیکم ننګرهار ولایت خوږیانو ولسوالۍ ته سره ارتباط کوم. زارم رابطه په امداد او مساعدت او حکومت دې ولسوالۍ کې چې کوم راځي دغه کور خپل طالبان خپل هغه وګړو ته چې د دوی په شکوکو کې مړه شوي دي هغه ته توضیح کوي. بل هغه څوک چې مستحق دی هغه ته ورکي هغه قرآن ورته مخکې کې قرآن ناس ور باندې کېږي چې هغه تاسو مستحق دی. او بل مطالبین ته کوم بسکټ چې مکتب ته راځي هغه د دوی د ورنجر په واسطه د مکتب څخه وځي نه پوهیږي چې چیرته وړي. السلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا استاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښي وو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدی او موږ هم تل درته خبرو. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د ښځو لپاره او دغه راز اساسي بشري حقونو خپرونه په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي د نیمروز ولایت په کنګ ولسوالۍ کې د ایراني او طالب پولیسو ساعتو ترمنځ پرونی نښته له څو ساعتونو وروسته درېدلې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د ټولو ولایتونو د امنیت قمندانانو لپاره به ویاندویانو ګماري. د ناتو عمومي منشي وایي ناتو په افغانستان کې ځکه د کړکېچ قرباني شو چې نړیواله ټولنې له سخت دریځو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. د ملګری ملتونو وایي د کورونا او بال خپرېدو سره د لاتینې امریکا او کارابین سیمې میلیونونه وګړي د لوږې زغملو ته اړ شوي دي. کمو غوښتي وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم کولی شئ چې ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. مخکې له دې چې دوه اونیزو خپرونو ته ور ورسیږي یو بل راپور راخلو. د حقوقي او جزایي دعواګانو لرونکو ښځو یو شمېر مدافع وکیلان او څارنوالان وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره عدلي او قضایي ادارې فلج شوي دي. دوی وایي دا مهال د ښځو په ګډون ډېری خلک عدالت ته لاسرسی نه لري. په دې راپور کې مو په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې عدالت ته د ښځو د لاسرسی
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره عدلي او قضایي ادارو کې عدالت ته د ښځو لاسرسی د تیر په پرتله لا ستونزمن سوی دی. دا هغه ادعا ده چې ډیری ښځې له امله شکایتونه لري. نو میرمن وایي چې کورنۍ حقوقي قضیه لري چې په محکمه او څارنوالۍ کې نارینه څارنوالانو او وکیل سره یې مطرح کول ورته ستونزمن دي. د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي چې نوم یې واخیستل سي. دغه میرمن ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه څارنوالانو او مدافع وکیلانو نشتونې ستونزې څو چنده زیاتې کړې دي. هغه نه غواړي چې د قضیې څرنګوالی په راپور کې ذکر سي.
د ښځینه وکیلانو په نشتون کې موږ نشو کولای خپلې ستونزې په اسانۍ نارینه وو سره شریکې کړو. مخکې چې دا ښځینه څارنوالانې او وکیلانې وي، د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي، خپلې ټولې ستونزې مو ورته ویلی شول. د اسلامي امارت په نظام کې زموږ غږونه چوپ کړل شول او له هر ډول حقونو مو بې برخې شول.
عدالت ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر څارنوالان له افغانستانه وتلي، ځینې عدلي او قضایي ادارې تړلي او ځینو مدافع وکیلانو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. هغه څه چې په دې وروستیو کې د ځینو مدافع وکیلانو له لورې په اړه اعتراضونه کیږي. د افغانستان د ښځو د زورونو او تاوتریخوالي د مخنیوي د څارنوالۍ مخکنی مشر نیګینې خلیلي غوري چې دا مهال خپله هم له افغانستان اروپا ته کډواله سوي، د دغه ستونزو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
داسې اداره او آدرس نشته چې هغوی ته د باور ور وي. له بل لوري د طالبانو له لوري چې په څارنوالیو کې کوم کسان ګمارل شوي، هغوی هم متخصص او مسلکي کسان نه دي، ځکه دیني، حقوقي، شریعت او قضا برخه ارون ذکری یې نه دي، بلکې ډېری یوازې له دیني مدرسو فارغ شوي دي.
د مخکینی حکومت پر مهال په لوی څارنوالۍ کې د ښځو لپاره یو مشخصه څارنوالۍ، د بشري حقوقو کمیسیون د ښځو برخه، ستره محکمه کې د ښځو څنګه، د ښځو چارو وزارت او بیلابیل نور ادارې وي چې کولای سول ښځو سره د هغوی د حقوقي ستونزو په حل او عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. خو د طالبانو پر اتک سره اکثره ښځینه دولتي کارکونکو په کورونو کې نول سوي. د ښځو چارو وزارت په ګډون د ښځو اړوند ډیری ادارې او بنسټونه وتړل سول. خو د طالبانو د حکومت چارواکو وړاندې ویلي چې د وخت په تیریدو سره به ټولو ادارو کې د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته هم بیرته د کار کولو زمینه برابر کړي. د خوست ولایت د ولایتي شورا یوې پخوانۍ غړې زهرا جلال ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که څه هم د تیر حکومت پر مهال عدلي او قضایي ادارو کې ستونزې وي، خو د ښځو د ستونزو د حل لپاره ډیر مشخصه ادرسونه موجود وو.
شل کاله کې دومره حاکمیت نه موجود چې د ښځو څه چې حقوق اسلام له نظره، قانون له نظره، د مدني قانون له نظره ښځو ته پاره ورکړل شوي ټول به لاسته راوړي وو. خو یو نسبي اندازه ښه وو چې هغه د ښځو مرجع هم معلوم وو او هلته مدافعین هم موجود وو چې د دې لپاره لاسنیوی کول.
خدا موارد اوس د طالبانو د واکمنۍ پر مهال څنګه حلیږي؟ طالبان یې په اړه څه نه وایي، خو ځینو افغان ښځینه مدافع وکیلانو ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې اوس یې طالبان فعالیت ته نه پرېږدي، دوی د خپلو موکلینو د ستونزو د حل لپاره نوې لارې لټوي.
اوس مهال موږ د خپل محکمینو سره مخامخ په اړیکه کې نه یو، فقط تلیفوني کې، ځینې تلیفوني یا د مجازي دنیا کې موږ فقط د دې مشکل حلوو، یعنی دوی ته مشورې ورکوو. ولې لکه مخکې غوندې چې موږ کوای سو دوی ته دفتر ته وغواړو، مخامخ وګورو، د دوی سره خبرې وکړو، مشورې ورکوو، اوس هغه کارونه موږ نسو کوای ځکه چې موږ دفترونه بند دي، موږ ته حق د کار نشته دی او موږ اجازه نه لرو چې د دوی سره محاکمې ته لاړ شو.
د دې ترڅنګ ځینې نړیوال سازمانونه هم خورا اندېښمن دي چې افغان ښځې عدالت ته لاسرسی نه لري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مشر هی دربار ازادي راډیو سره مرکه کې وویل
هغه څه چې د اګست د 15مې څخه د طالبانو لخوا د واک اخیستو راهیسې پیښ شول، دا دي چې دا سیستمونه مکمل ویجاړ شول او له منځه ولاړل. ښځینه قاضیانې په هیڅ صورت خپلې دندې نشي ترسره کولی او ډیری یې له هېواده تښتېدلې دي او نورې یې د تیښتې هڅه کوي خو نه دي توانېدلي. دوی خپل ژوند ته د ګواښ احساس کوي. هغه سیستمونه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یې فعالیت کاوه له منځه وړل شوي دي، په بشپړ ډول له فعالیت څخه لوېدلي دي، ډیری یې پناه ځایونه تړل شوي دي.
New clients in and the EVA law I think is effectively dead.
هغه موکړه د دغو اندېښنو او د طالبانو په حکومت کې د عدلي او قضایي ادارو د سیستم او د غشان دا چې اوس مهال د کوم قانون له مخې د ښځو د قضیو په اړه فیصلې کیږي د طالب وایندویانو نظر هم واخلو. خو له څو ورځو انتظار وروسته هم نه د طالبانو د حکومت وایند ذبیح الله مجاهد او نه هم مرستیالانو احمد الله وسیق او بلال کریمی زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب ووایه. خو ذبیح الله مجاهد د سترې محکمې د یو شمېر مامورینو د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ازادي راډیو سره یې کړي او ویلي و ګوندې طالبانو دوی ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړې، وویل چې عدلي او قضایي ادارې د خپلو چارو په سمبالولو بوخت دي چې وروسته د ښځو په ګډون ټول کارکوونکي به خپلو دندو ته ورستانه سي.
سره دمیان خلیم ربندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
په کومه ټولنه کې چې میرمنو ته د کار زمينه برابر نه وي، حکومت هم دیار وګړي د لګښت لپاره کافی معاش ور نه کړی، خځو هم د کورنۍ نارینه د بیلابیلو عواملو لواجې له لاسه ورکړي وي، د پیسو ګټلو لپاره څوک ونه لري، نو دې ته مجبوریږي چې لاسونه سوال یا ګدایي ته لپکړي. څوک د بچو، څوک د یتیمو خویندورونو او یو شمېر نورې میرمنې بیا د خپلو سپین سرو میندو او پلرونو د تند د پټولو او د ناس مړولو لپاره پلارو او کوڅو کې له خلکو څخه پیسې غواړي. د میرمنو له خواسوال یا ګدایي کول نوې خبره نه ده، له پخوا څخه به اړیکې لیدل کېدلې چې په ډېر عاجز انداز به خیر غوښته. خو په دې وروستیو کې ولې د سوالګرو ښځو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی؟
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی، ولې سړیان مجبور شوی دی، ښځې خلا ډېرې مجبور دي. د کار زمينه باید څه مسایل ستوره زمخ کې وخزر غلی و او دغه دواړه زمنه یوې انتحاری کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کال وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
کله چې افغان حکومت د طالبانو په لاس سقوط وکړ، نو د ګڼو کورنیو اقتصادي حالت ځکه خراب شو چې هغوی پس انداز پیسې یا هم زیرمه شوي خوراکي مواد نه درلودل. د ورځې به یو څه ګټل، د شپې تیرولو لپاره به یې د کورنۍ نفقه برابروله، خو اوس اکثر هغه ادارې چې میرمنو به کار پکې کاوه بندې دي. یو شمېر ښځې د سبا او بېګا ډوډۍ ته حیرانې دي. ځینې د دې لپاره چې واړه بچې له لوږې څخه مړه نه شي په ځان سختې تیروي، ان تر دې چې سوال یا ګدایي ته مخه کوي تر څو خپلې کورنۍ ته د خوراک او پوښاک یو څه پیدا کړي. د کابل اوسیدونکی احمد راشد وایي چې تیرو جګړو ګڼې میرمنې، کونډې او ماشومان یتیمان کړل. ځینې یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره اړ دي چې خیر ټول کړي. نوموړی په دې وروستیو کې د سوالګرو میرمنو د جامو او ظاهری بڼې د بدلون په هکله هم غږېږي.
موږ تاسو په مملکت کې څلوېښت کاله اوسې جنگ روان ده. همدغه جنګ او دربدري او د ځوانو او نارینهو مړینه د هغوی نه داسې کومې زنانهو پاتې دي، کونډې دي، یتیمان ور پاتې دي او مشکلات لري. نو په همدغه حساب باندې زیاتره زنانهو سیاسرې راوځي، خیرات راټولوي د خپل د ماشومانو د روزي لپاره یا زوقې لپاره. چې کله طالبان راغلل کابل ښار ته، نو دلته هجوم دی خیرګرو خلکو دلته هغه سو زیات سو، ځکه چې هلته بیا هم په کابل ښار کې اوسه تجاران او سرمایدار خلک اوسیږي، داسې کومک سره اوسوي. هغه خلکو اوس هغه میرمنو ځان ته تغیر جامه ورکړی ده. نه پوهېږم پخوا به سې کتل تا به ورته دغه چیرې ته به داسې کتل یا لباس به داسې کتل، نو هغه به تا ته معلومېدله خیرات غواړي یا مشکل لري یا تکلیف لري. اوس یې ګوري لباس هم تبدیل کړی او مخې پاک صفا وینځلی او سره لباس حجاب هر څه فرق کړی ده. نه پوهېږم چې دوی په هغه کې دا تغیر شکل څه حساب ده.
احمد راشد په خپلو خبرو کې وویل چې په ښار او بازار کې له داسې سوالګرو ښځو سره مخ کېږي چې نوې او پاکې جامې په تن وي. د کابل په نوي ښار کې موږ ته هم داسې میرمنې د سوال لاس ونیو چې څیره او کالی یې د خیر غوښتونکي ښځې نه و. هغه وایي چې پخوا یې په یوه غیر رسمي دفتر کې د همغه دفتر کارکوونکو ته جامې ګنډلې، خو نن سبا بیکاره ده. په کور کې شپږ ماشومان د دې ګټې ته سترګې په لارې دي، نو ځکه سوال ته راوتلې ده.
ما خودم اولادم بسیار خرد بود.
ماشومان می واړه دي، میړه می په سترګو ړوند شو. د ګټې لپاره څوک نه لرم. مخکې باید د ماشومانو پلار کار کاوه، خو اوس یې چې په سترګو تیاره شوه له کسب و کار څخه ولوېده. بیا هم هغه و چې ما په یوه دفتر کې کالی ګنډل شروع کړل. د طالبانو له راتګ سره سم هغه دفتر وتړل شو. زما د یوې میاشتې معاش هم پاتې و. دوه میاشتې مې په ډېرې سختۍ ګزاره وکړه. داسې ورځ راغله چې بچو ته مې وچه ډوډۍ په اوبو کې لمدوله، بیا مې ورکوله. هغه هم خلاصه شوه، نو ځکه له ډېرې بې وسۍ، بې کارۍ او بې کسۍ نه ګدۍ ته راوتلې یم. هغه میرمنې چې د مجبوریت له مخې سوال کولو ته مخه کوي، کله ناکله بیا له جنسي ځورونې سره هم مخ کېږي. نهه ویشت کلنه ماری وایي چې د طالبانو په راتګ سره خپله دنده له لاسه ورکړي. په کور کې کوم بل داسې څوک هم نه لري چې دوی ته پیسې وګټي، بیرون راوزي او ګدایي کوي. ځینې وخت د یو شمېر نارینه وو له ناسم چلند سره مخ شي.
دلته ګورې څله کوم خبرې خلک کوي، پیسو کې لمبر ورکړي به دا لمبر واخلم، مونږ لمبر ورته وشله او بیا لاړ شي که نه کنظام ورته کوو، خو بیا هم نه شرمېږي، بیا هم راځي، داسې بیا هم نه کېږي، بیا هم خبرې کوي، بیا مونږ خپل جیب بدله وځي.
ځینې کسان ځکه له سوالګرو میرمنو سره مرسته نه کوي چې په وینا یې وایي که یو کار له لاسه ورکوي د ځان لپاره دې بله دنده ولټوي. خو په افغانستان غوندې ملک کې د دندې پیدا کول ساده کار نه دی. له لغمان څخه راغلی جمیله وایي ډېره هڅه یې وکړه چې ځان ته کار پیدا کړي او د کورنۍ لګښت برابر کړي، خو بریالۍ نه شوه.
نه خیاتی ماته چا خیلی ده، نه خیاتی کی نیولی ده، نه نبری والا
الله سره کومه کوي نور بس
هغه خزو چې د بیوزلی او غریبۍ له وجې زده کړې ندی کړي یا هم کورنۍ خوندې ندی پریخي داسې کار نشي پیدا کوي چې ډیر عاید ولري. هغه سخت کارونه د کمو پیسو په بدل کې کوي. د کابل په کارتناو کې قلم خرڅون کې ناجیه وایي چې مخکې دې هم خیر غوښته خو وروسته یې پریکړه وکړه چې یو کار باید وکړي، نو ځکه یې د قلمونو پلورلو ته مخه کړه.
مخکې خو ما هم خیرات ټولو، بیا مې فکر وکړ چې خیرات ټولوم خلک څه لقم خبرې کوي. ما دا څوک چې خیرات غواړي دا هم قلم خرڅ کړي، مثال یو کار وکړي کنه، مثال دستمال خرڅ کړي، داسې قلم خرڅ کړي، لیکونه خرڅ کړي، شی چې خرڅولی شي خرڅ دي کړي، خو ګدایي نه ښه ده چې دا کار وکړي کنه. نو ځکه مونږ کار کوو. موږ کور کې یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ خورګانې یو. او زه که راځم چې ورونه خو غټ نه لرم کنه چې مونږ ته کار وکړي. زه خپل همغه کار کوم او ورونه کور ته میر شی خرچه کوم خپل کور. زه چې رانه شم ورونه خو یاندې مې وږي پاتې کېږي او زما پلار خو مریض ده کنه. دونه نو سودا نه کېږي، د ورځې 300-200 کېږي، دینه ډېر نه پاتې کېږي مونږ ته.
د کابل په نوي ښار کې سوداګر حاجي نورالله چې سوالګرو مېرمنو سره د مرستې طرفدار دي وایي هغه کسان چې پیسې لري او له خپل لګښت نه اضافه کېږي انساني دنده ده چې د کونډو، یتیمانو او سوالګرو لاسنیوی وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خلکو له بد اقتصادي حالت نه یادونه کوي.
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی، ولې ساړیان مجبوره شوی دی، خزې خلا ډېرې مجبوره دي. په خوانی دورې نه هم دغه میراث مونږ ته پاتې ده. د خزو څو ورځې مخکې وه خزه راغلې وه او دغه دوه زامن درلودل. دواړه زامن یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو او دغه خزې ته ځوان انګور پاتې وه. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي، حق پاتې سي، پریشانه پاتې سي، دې سره سره هم سړی کومک وکړي او په څه اندازه کومک وکړي.
سوال ته راځي
ځوانې ښځې راځي، سړیان راځي، ځوانان راځي، تر څه وخته پورې
څه چې تاسې ګټئ، څه چې لرئ، څومره په سوالګرو مېرمنو لوروئ؟
د موږ لورونه خو زیاته ده، نو هڅه کوو د زیاتو هغه لپاره کومک لپاره باید چې هغه کې. خو یو شی زه باید چې ووایم، که څوک پیسې لري او الله پاک هغه نازولی دي، هغوی ته هر رقم نعمت په دنیا کې ورکړی ده، هغه باید چې د پیسو کومک وکړي. څوک سه تعلیم لري او الله پاک د تعلیم نه نازولی دي، هغه باید چې تعلیمي برخه کې کومکونه وکړي. نو باید چې خپل لاسونه بډ وهو، یو بل سره کومک وکړو، یو بل ته باید چې لاس ورکړو، سه د هغه له هر څه نه مستفید شي.
بلې، د سیم سوي چې د خپل جیب ګټه له سوالګرو سره نیمه کې.
یار کلم سے باز قصے اور دل دی، بلکہ لازیات مرکڑی دی دا دے زڑ پورے دس چا پورے زڑ ڈیر خو گدلے نو اکثر وقت مرکڑی نو کوشش ہم دا گدا سے یو چوک راسی او خالی لاس دے منگنا لانس دے کار زمینہ بایس مسائد سی او کدے کار زمینہ نو شو مسائد کولے بایس گوی سرا کوما کوکو خزا د منګ ابرو عزت ده، د منګ خور ده، د منګ مور ده او د منګ لورغان دي. خلک قواره او چهره ته موږوري، نو سړی باید خپل وډار سي، ځکه دغه ورځ په منګم راتلای سي. منګ هم غریب کېدای سو، منګ هم په دا رقم ستونزو کې راتلای سو. نو د دې لپاره باید لاسرسی ولرو او د یو د بل لاس ونیسو.
په افغانستان کې همدا اوس هم سوداګر شته چې دوی غټ غټ تجارتونه لري. لغونه د تاسو غوښتنه څه ده چې د دغو میرمنو سره مرسته وکړي، دغه چې مجبوریت نه سوال ته وځي، ګدایي کوي، خپلې کورنۍ ته نفقه راوړي.
دما خو د ټولو تجارانو افغانانو ورونو نام دغه هیله ارزو ده چې دغه زمونږ او تاسې په دغه معاشره کې ټولې خورګانې اولادونه غوندې دي، باید چې د خپل معاشره لاسې ونیسو. د غریب هغه تجاران چې الله پاک ورته ډېر زیات نازولی دي، هغه خلک باید چې هغه نه دغه غریبو خلکو سره هم یو څه کومک وکړي، بلکې ډېر زیات کومک وکړي. دغه ورځ د کومک ده، دغه ورځ د هغه ورځ داسې لکه په موږ ماون تاسې په افغانانو باندې فلال یو قیامت غوندې تیریږي، او خاصتا په غریبو خلکو چې هغه د سبا او د بیګا روپۍ نه لري، یا معذوره دي، یا په کور کې سړیان نه لري د کاروبار لپاره، یا ځوانان نه لري، نو باید غوی سره مونږ کومک وکړو. باید چې ملي صندوق جوړ شي د ښځو لپاره، چې خلک د همغه کې پیسې د موبایل له طریقه ورولیږي، که لس روپۍ ورلیږي، که میلیون ورلیږي، که لک ورلیږي، که 5000 ورلیږي، خپل زکاتونه، خیرات، صدقه دغه ټول د راټول کی، دغه هغه ته دی ورولیږي د صندوق ته، او دغه صندوق نه د هغې ښځې چې د مونږ پیغلې خورګانې او مورګانې ودرېږي او خیرات غواړي، نو په لحاظه باید چې مونږ دغه یو خپل ایمانی، وجدانی او انسانی وظیفه او دنده ده چې باید چې د ښځو سره هر څومره یي باید چې ورسره زر ته زره کومک وشي.
درنګ دوستانو، د سوالګرو میرمنو په خبرو کې مو واورېدل چې دوی په کور کې یا سرپرست نه لري او یا یې هم اقتصاد دومره کمزوری دی چې په لارو او کوڅو کې د ګدایي لاس اوږدوي. ځینې ښځې بیا وروستي سیاسي بدلون بیکاره کړي دي او سوال ته یې اړویستلي دي. موږ د طالبانو له مرستیال ویان احمدالله وسیق څخه پوښتلي دي چې دوی دغو میرمنو لپاره چې په دې وروستیو کې بیکاره شوي او سوال ته اړ دي څکړي.
حکومت کوشش کوي او بیروزګاری کچه راټیټه کې دغه برنامې تر لاس لاندې لري چې لمخې بیروزګارو خلکو ته کارونه پیدا سي. په ښارونو کې، ولایتونو کې هغه مساکین که نارینه وي او که ښځې وي چې هغوی هیڅ عواید نه لري یا سرپرستان نه لري، د کار کولو دپاره څوک نه لري، له دې سره به انشاءالله د فقر کچه هم راټیټه سي او هغه مساکین چې ډېر اړمن دي د هغوی یو چاره به هم وسي.
ښاغلي وسیق دا مشخصه نه کړه چې طالبان به خیرات ټولونکو ښځو ته څه ډول او څه وخت کاري زمینه برابره کړي چې هغوی نور خلکو ته لاس اوږد نه کړي. په دې هیله چې د فقر او غربت لمنه ټوله شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې د خپرونې د لا ښه کیدلو لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214401. تر بیا ښه چاري.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو، دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوي، همدارنګ د اسلام د نظره، او دا چې ولې ځینې وخت د حکومتونو د خوانه دغه حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته میلمه در سره افغان حقوق پوه عبدالسبحان مصباح. دوی ته به ښه راغلاست وایم. مصباح صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت حق څه ول شي دی؟ البته
ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلي خبره خدا ده چې امنیت په یوې ټولنې کې ډیره یو حیاتي خبره ده، چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکنه ده چې ژوند وشي. په دې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندګان استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي په دوی حاکمه شي، تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. په اندغه اساس د منګه په اساسي قانون کې په 15مه ماده کې عمده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درېګونو قواو ته ورکړی ده، هغه دا ده چې امنیت به د وګړو تامینوي. بیا د 15مه ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث دا راغلی ده چې حکومت به امنیت تامینوي. بیا نهادونه جوړ کړي دي، د کورنۍ چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست، دا په مشخصه توګه په دې څانګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده، د بشر د حقوقو د اعلامیې په درېمه ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چېرته اوسي، په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول دی منشور ملګرو ملتونو چې دی منشور پر بنسټ دی امنیت شورا رامنځته شوی ده. دا ټول د همدې لپاره ده چې په نړۍ په سطحه باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده په قوانینو کې ورته ځای شته او په دې هکله ډیر اسناد دي، نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تامینېدو کې نقش لري او رامنځته شوي دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوي دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام دغه خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنا لري. په سلهاو کلمې په قرآن شریف کې د امن په حق راغلي دي او ډېر آیات دي په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي. احادیث راغلي دي چې په امنیت باندې بحث کړی ده. دغه چې جهاد ورته وایو، د جهاد د بل شي لپاره نه ده، د امنیت لپاره. د جهاد د تجاوز په معنا نه، د جهاد د دفاع لپاره. دفاع امنیت ده. د عدالت ټینګوالی په خپله د امنیت لپاره ده. او په شریعت کې، یعنی شریعت ټول استواره په امنیت ده. د کورو ته نه ننوتل، نه دننه کېدل، دا په خپله امنیت ده. او حکومتداری ده، د اولو الامر مسله چې منځته راغلی چې وایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، آیت شریف ده. دغه په خپله په دې معنا ده چې بالاخره د امنیت لپاره ده. د یو امارت را تک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده، دا د امنیت لپاره. نور ټول اساس په اسلام کې، اسلام دین د امنیت دین ده او ډیر زیات نصوص دي. بیا د موږ موجوده قوانین چې دي د خپل د شریعت په رڼا کې رامنځته شوي دي او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوي دي او امنیت ته ډیر زیات ځای ورکړل شوی ده. ګر چې په شرعي لحاظ باندې امنیتي مسایل ډیر اخلاقي و وجداني و درونی بڼه لري، یعنی ډیر مسایل آخرت ته راجع کړي دي، هغه جزا او مسایلي لکه دی ایمان. امنیت، ایمان باید مسئول اوسی، یا په خپل د ځان مسئولیت، د نفس مسئولیت. چې دا جهاد اکبر و اصغر باندې تقسیم کړي، مثلا جهاد اکبر دا ده چې خپل ځان مسئول وساتي، په خپل نفس باندې حاکم اوسی، د امنیت ده. ولی جهاد اصغر چې بیا اندغه سیاسي بڼه لري، چې د نظامونو ساتل، د خلکو ساتل، د هیوادونو ساتل، دا په خپل امنیت ته. نو په امنیت باندې اسلام ولاړ، په امنیت باندې.
مسپا صاحب، حکومتونه څومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تامین کړي او زمينه برابره کړي چې دوی ته امنیت تامین شي؟
ټولو یو فلسفه دي چې باید شتون ولري، هم دا چې امنیت تامین کړي، عدالت پلی کړي، اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي، د انکشاف لپاره زمینه مساعده کړي، ترڅو خلک په هر څانګه کې وده وکړي. او همدغه ده چې خو حکومتونو د نړۍ په سطحه باندې چې د خلکو په اراده استوار دي، یا دیموکراتیک او ولسواکه حکومتونه دي، هغوی رشد کړی ده او په ټوله دنیا حاکمیت کوي. حقوقی مکلفیت لري حکومت چې امنیت تامین کړي. مثلا یو پولیس که چیرته هغه د خپله وظیفه مخته نه وړي، نو هغه به د غفلت وظیفه وي کې، یا اجرا د تجاوز دي او وظیفې نه، یا په نورو مواردو کې تر محاکمې لاندې راځي، عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي. یعنې مجازات ورته په نظر کې نیول شوي دي. جزا په کود کې جرم ده، هغه څوک چې امنیت نه تامینوي، یا هر هغه څوک چې امنیت مختلوي، مثلا د کورني او بهرني امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو، څو فصل دی په جزا په کود کې. او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دي، هغه مجرمین دي، هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي. نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپله مراد کړي، هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کیږي د هغوی مانع شي، او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي. په هغې کې یوازې د حکومت نقش نه ده، بیا د قضایه قوې، د لوی څارنوالي، د عدلیې وزارت او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامینېدو لپاره عدالت پلی کړي. نو حکومت مسؤلیت لري او مسؤل ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي.
مس صاحب، سال دې تاسو په خپلو خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړ، نو ولې په ځینو مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي، یعنی دغه حق البته نقص کیږي؟ علت یې څه ده؟
دې کې خو هیڅ شک نشته چې د امنیت ټینګښت لکه څنګه چې زموږ په اساسي قانون کې پیور بحث شوی ده چې هغه د آزادی یا د ژوند د حق د ژوند د یو حق تر نامه لاندې ورته ویل شوی ده، او نور ډېر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې د یو حقوق حق په تر عنوان لاندې. خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی ده او حکومت یې مکلف کړی ده چې دا حق وګړو ته ورکړي، د حق د نه تامینېدلو دلایل مختلف دي. د سیاسي ارادې نشتون، شته فساد په محاکم په اداراتو کې، په حکومت کې تبعیض یا توپیری چلند، د بهرنیو مداخله، بی عدالتی، ناپوهی له قانون، د غلط فرهنګ چې موږ لرو په ټولنه کې، خصوصا د ښځو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي. د دې ورته ډیر خبرې دي چې عوامل شوي د دې چې امنیت ټینګ نشي.
قدر من اوریدونکو، دا و د دې ونې د سیاسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.